پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو غرمنی خبری مجلې ته خراغلست درنو اوریدونکو ز احمد تکل په دینیم ساته خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستۍ او تحولات په اړه ل خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې قدرمنو په خبرونه کې به واوري چې مشرانو جرګې د سمنګان د ولی د هغه اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي ولسمشر د ده د لرې کولو صلاحیت نه لري. په نړیوالو مسایلو کې متحد ایالات پر ځینو نورو روسانو د بندیزونو په اړه هم غور کوي. نور راپورونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، په مکرۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په افغانستان کې د تروریستي ډلو د خوندي ځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د مشر وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. دایکندي کې په یوه ترافیکي پېښو کې څلور پولیس وژل شوي دي، او په ایران کې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هغه مسافر وړونکي الوتکې د سقوط ځای ته تللي چې پرون اصفهان ته نږدې د دنا په نوم غرونو په سلسله کې راوغورځېده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د پټو ځایونو په اړه د پاکستان د پوځ مشر وروستۍ څرګندونې رد کړې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې پاکستان وارخطا ده، یو غواړي په داسې څرګندونو چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو پټ ځایونه موجود دي د نړیوالو پام له ځانه بلې خواته واړوي. د پاکستان د پوځ مشر په میونخ کې پرون نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د تروریستي ډلو پر وړاندې کوټلي ګامونه اخیستي، خو دا ډلې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې رپورټ واوري. ناڅرګندو وسلوالو کسانو په کاپیسا کې دوه پولیس وژلي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد مسعود چاردره نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا پولیس په دوه پوستو کې د دندې پر مهال د داسې کسانو لخوا چې مخونه یې پټ کړي وو په موټر سایکل سپاره وو ویشتل شوي او وژل شوي دي. ښاغلي چاردره همداراز ویلي چې یو پولیس عسکر د کاپیسا د مرکز په نواباد سیمه کې او بل هم د جمال اغا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د کاپیسا پولیس وایي د دواړو پیښو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. په دایکندي کې په یوه ترافیکي پېښه کې څلور پولیس وژل شوي او زخمیان دي. چارواکي وایي د دایکندي ولایت په میرامور ولسوالۍ کې د پولیسو یو موټر له سړکه وښتی او چپه سوی چې له امله یو پولیس وژل شوی او درې نور زخمیان دي. د دایکندي د والي ویاند علي اکبر ناطقي ازادي راډیو ته نن وویل چې پېښه پرون ناوخته د ولسوالۍ د ورسیل کوتل سیمه کې شوې ده. پېښه داسې وخت کې شوې ده چې د پولیسو خپل امنیتي پوسته له یوې سیمې بلې سیمې ته د لیږدېدو په حال کې وه. په ایران کې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د سقوط ځای ته نن سهار ورسېدې چې پرون اصفهان ته نږدې د دنا په غرونو کې راوغورځېده. چارواکو وویل چې ټول 15 کسان چې په الوتکه کې سپاره وو وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون نن وویل چې د پلټنې په عملیاتو کې هلیکوپټر هم اوس برخه لري. د ایران د سیمې کې د ایران یوه چارواکي علي محمد احمد د ایران له ایران تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د هوا د خرابېدو او د واورې د اورېدو له امله د پلټنې عملیات پرون په سستۍ روان و، خو لا هم بند شوي نه دي.
داره هوا کم کم تاریک میشه، سرما هستش.
د پرون ماشام ویل سره لدی چې هوا ډیره سړه ده او تیاره هم د خپرېدو په حال کې ده. د ټولو محدودیتونو سره موږ د پلټنې عملیات نه دي درولي. د اسمان ایرلاین یا د هوایی شرکت مسافر وړونکي الوتکه د تهران له میراباد هوایی ډګره د یوسوج په لور روانه وه او سقوط یې وکړ. د ایران پرس ټیوي ویلي چې د الوتکې د سقوط ځای ته د ژغورنې ډلې نن سهار لمر خاته مهال ورسېدې. د امریکا د فلوریدا په ایالت کې چې تیره اونۍ د یو ښوونځي مخې ته ډزې وسوې، په یو شمېر زده کوونکي وایي په یوه لاریون کې به په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړي. ټاکل شوي چې دا لاریون به د رواني میاشتې فبروري په 23مه نیټه په واشنگتن ډي سي کې ترسره سي. د فلوریدا ایالت کې تیره اونۍ په یو ښوونځي کې ډزې وسوې، اوولس زده کوونکي او ښوونکي پکې ووژل سو. د حمله د همدې ښوونځي د یو داسې زده کوونکي له لورې سوې وه چې له ښوونځي څخه ایستل سوی و. بریدګر نیکولاس کروز چې تر برید وروسته یې ځان پولیسو ته سپارلی اعتراف کړی چې ټوپک یې په قانوني ډول د همدې برید لپاره اخیستی و. د رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې هر کال د وسلو سره په تړلو پیښو کې نږدې 10,000 کسان وژل کېږي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې او کوسوو چې ګاونډی یې دی کولای سي یوه ورځ یو ولسمشر ولري، خو د ښاغلي راما په وینا دا کار په نږدې وخت کې امکان نه لري. د البانیا صدر اعظم دا څرګندونې پرون له سربیا څخه د کوسوو د ازادۍ د لسمې کلیزې په مناسبت د کوسوو پارلمان ته په وینا کې وکړې. د ایدی راما په وینا د البانیا او کوسوو لپاره د یوه ولسمشر رامنځته کېدل به د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د یووالي څرګندونه وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي متحده ایالات پر یو شمېر روسي وګړو د اضافي بندیزونو د لګولو پلان لري. د دې خبر جزئیات به په بل خبري سرویس کې درته وړاندې کړو. ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو اورئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وروسته له دې چې د سمنګان لرې کړل شوي والي د عطا محمد نور په څیر د دندې له پریښودو انکار وکړ، مشرانو جرګې په دې اړه غبرګون ښودلی. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستي ډلو د خوندي پټنځایونو د شتون په اړه د پاکستان د پوځ د مشر وروستۍ څرګندونې رد کړې.
په افغانستان کې هیڅ نوی تروریستي مرکز نشته. د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي، د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د خزانه وزارت وایي پر یو شمیر نورو روسانو د امریکا د بندیزونو په اړه غور کوي. او په نورو راپورونو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چابهار بندر په اړه د ایران او هند لیوالتیا مهمه بولي.
افغانستان له درې ځایونه کولی شي چې خود بساینې ته ورسیږي. اول سرحد ده، دوم معدن ده، دریم ترانزیت او لارې.
نور موضوعات هم لرو او د خبرونې په پای کې به د زهرو کاروان خبرونه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي افغان حکومت باید د هغو دولتي مسؤلینو پر ضد چې د مرکزي حکومت پریکړې نه مني د قانون مطابق جدي ګامونه واخلي. د جرګې دوهم رسیال محمد اسف صدیقي دا ډول خلک باغیان بولي او وایي چې د دوی او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له دندو یو شمیر لرې کړل شوي والیان د مرکزي حکومت پریکړې نه مني او وایي چې د حکومت د مصلحت له مخې رامنځته شوی او هیڅوک د دوی د لرې کولو صلاحیت نه لري. په دې اړه نور حال اکرام الله اکرام له کابل راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی او شمیر غړي له دولتي څوکیونه د هغه لرې کړل شوی او دولتي مسؤلینو پر ضد چې د مرکزی حکومت پریکړې نه مني د پوځي عملیاتو غوښتونکي دي. د دغه جرګې د هم منشي محمد اسف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت په دې برخه کې جدي چلند ونه کړي نو لري نه ده چې په راتلونکي کې نور دولتي مامورین هم یاغیتوب پیل کړي.
لکه څنګه چې موږ د مخالفینو په مقابل کې دغه سیمه موقف کړی لرو، دوی هم د نظام مخالفینو په جمله کې حسابيږي. نو په دغه موضوع کې حکومت ډېر د پوځي اقداماتو نه دوی کار واخلي، دوی په مقابل کې عملیاتو کې تر څو نور دغه کسان چې د نظام په دوی کار کوي دا به د نظام لپاره یو غټ ګواښ وي.
خاغلی صدیقی دغه ډول خلق یاغیان بولی وای چې د دوی او د دولت د وسلوال مخالفینو ترمن توپیر نشته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له دندو یو شمیر لری کړل شوي والیان د مرکزی حکومت دا پریکړه نه مني، وای چې د ملي والی حکومت د مصلحت له مخې رامنځته شوی او هیڅوک د دوی د لری کولو صلاحیت نه لري. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان له مخې د 15 ولایتونو لغمان، لوګر، سمنګان، کندوز او میدان وردګو والیانی بدل کړي. ل دې ډلې سلور والیانو د ولسمشر د حکم هرکلی کړي. خو د سمنګان والی عبدالکریم خدام 13 ورځ په یو خبري غونډه کې ل دندې د لری کېدل نه عادلانه پریکړه وبلله او وی ویل چې د جمعیت ګوند او حکومت په هوکړه ګمارل شوی دی. د ټینګار وکړل چې د همدغه ګوند او ترکمن قوم په خوخه خپل دندې ته دوام ورکوي. ل دې وړاندې د بلخ پوخانی والی عطا محمد نورهم چې نږدې 2 میاشتې وړاندې د ولسمشر لوري استعفا منل شوی، لا هم د بلخ د ولایت په څوکۍ پاتې دي. نور ویلی یوازې د جمعیت اسلامي پریکړې ته پابند او که دا ګوند ورڅخه غوښتنه وکړي لدن دی بلاس په سر شي. ل دې وروسته د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق، د هرات معرف رئیس او د بغلان خاروال هم د دندې په برخه کې د حکومت له پریکړو سرغړونه کړې. ویلی دي چې دوی هیڅوک له خپلو دندو نشي لری کولای. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د حکومتي مامورینو د لری کېدو په برخه کې د ولسمشر فرمان هرومرو عملي کیږي. د دې ادارې ویاندي منیری یوسفزاده نن ازادي راډیو ته وویل لومړیتوب دا دی چې دا مسلې د خبرو له لارې حل شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د ملي والی حکومت د قانون خلاف رامنځته شوی ځکه له دغه ډول ستونزو سره مخ دی. له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې دغه نظام له اول نه چې د اساسي قانون نه په مخالفت رامنځته شو دا کوږ بار او تر منزله نه رسېدلې د منطقي نتیجه وه. دوی په لوی لاس باندې زما په اند باندې دغه نظام ختمول غواړي. دوی د سیاست په لاره نه ځي. دوی اوس هم د عقدو پاللو، د ایډیالوژیو پاللو په لوري باندې روان دي او افغانستان د یو نوي بحران سره مخ دی.
خو د سیاسي چارو یو شمیر نورو کارپوهانو ویلي د قانون له مخې ولسمشر حق لري چې دولتي مامورین له دندو لري تغییر او تبديل کړي. که څه هم افغان حکومت تازه په دې اړه سندي ویلي خو تمه وچې نن اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې له پیل وړاندې په دې اړه خبرې وکړي. خو نوموړي ویل چې د ورځې د تودو موضوعاتو په اړه خبرې نه کوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مو اوریدل چې وروسته لدې چې د سمنګان لری کړل شوي والی د عطا محمد نور او یو شمیر نور دولتي چارواکو په څیر د دندې له پریښودو انکار وکړ. د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي چې افغان حکومت باید د هغو دولتي مسؤلینو پر ضد چې د مرکزي حکومت پریکړې نه مني د قانون مطابق جدي ګامونه واخلي. یو شمیر غړو حتی دا کسان له باغیانو سره تشبیه کړل. د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس وایي څوک چې د ولسمشر د فرمان مخالفت کوي په اصل کې اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل د اساسي قانون تر پښو لاندې کول په اصل کې بغاوت دی چې پر وړاندې ولسمشر باید جدي دریځ ونیسي. له ښاغلي هوډمن سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په دې وروستیو کې د ځینو والیانو او چارواکو لخوا د ولسمشر د پریکړې د نه منلو د څرنګوالي په اړه یې پوښتنه ترې کړې.
د نظام په ضد باندې بغاوت دی، د نظام په ضد باندې درېدل دي، د نظام په ضد باندې خلکو راپارول دي او د افغانستان د قوانینو سره په مخالفت کې قومي او سیمه ییزو مسایلو ته لاس وهل دي، عبدالمنه وهل دي او موضوع ډېر واضح ده. ځکه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان اداره یو مرکزي اداره ده، ټولې محلي ادارې د مرکز تابع دي، جمهور رئیس دی، د دولت رئیس دی، د حکومت رئیس دی او د یو سلسله د اساسي قانون د څلور شپږمې مادې له مخې نه د لوړ پوړو مقاماتو د عزل او نصب صلاحیت لري. کله چې څوک د دغه تصامیمو مخالفت کوي هغه په واقعیت کې د افغانستان د اساسي قانون مخالفت کوي او د افغانستان د اساسي قانون په مقابل کې درېږي. او بیا جالبه خدا ده چې بیرته د حکومت له منځه د هغو کسانو ننګه کېږي، مثلا د بهرنیو چارو وزیر چې په عین حال کې د حکومت وزیر دی که څه هم قانونی وزیر نه دی اما اوس عملا د بهرنیو چارو وزارت په سر باندې نصب دی، هغه د حکومت له منځه بیرته راپورته کېږي او د همدغه باغیانو ننګه کوي.
دغه ستونزه لومړی له بلخ ولایت نه پیل شوله او لړۍ ورځ تر بلې ولایتو ته غځول کېږي. حکومت ته څه کول په کار دی؟ په وړاندې باید څه اقدامات وکړي؟
دا څوک چې د والي د لرې کولو تصمیم نیسي هغه هم حکومت دی. او څوک چې نه مني دغه پریکړه هغه هم حکومت دی، ځکه دا حکومت خو جوړ همداسې دی. اوس د دغسې حکومت نتیجه همدغسې وي، اما په ځانګړې توګه جمهور رئیس ته په کار ده چې خپل موقف په دې کې ډېر واضح کړي. که چیرې دلته د افغانستان، البته زموږ له نظره د افغانستان اساسي قانون نافذ دی او ټول باید رعایت کړي، اما جمهور رئیس باید خپل موقف واضح کړي چې که دی په دې باور واوسېږي او په دې کې قاطع واوسېږي چې د افغانستان اساسي قانون نافذ دی، نو دغه کسان ته باید واضح ووایي چې څه شی د ملي وحدت د توافقنامې په نوم باندې هېڅ شی وجود نه لري. بیا خو د اجرایه ریاست موجودیت هم د سوال سره مخامخ دی. بیا ټولې هغه وکړي چې د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې څه وي، دا ټول د سوال سره مخامخ دي. او جمهور رئیس باید قاطع موقف ونیسي او خپل هغه اشتباه څلور کاله مخکې کړی وه هغه اوس هم کولی شي جبران کړي. اما که جمهور رئیس له بلې خوا نه د موافقتنامې مسله هم مطرح کوي او د اساسي قانون مسله هم مطرح کوي، دا خو بیا په خپل یو تناقض سره جمهور رئیس مخامخ دی.
د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې در سره اوسئ، نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې نجیب سپی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په دوبۍ کې افغان کرنیز محصولات په یو لوی نړیوال نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه 5 ورځنۍ نندارتون کې چې پرون پرانیستل شوی، 160 هیوادونه برخه لري او د افغانستان د زراعتي محصولاتو لپاره 25 غرفې ځانګړې شوي دي. نوموړي وویل په دغه نندارتون کې افغان سوداګر د 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره بهرنیو شرکتونو سره بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هیله وښوده چې د نندارتون تر پایه پورې د افغانستان تولیدي شرکتونه او سوداګر وتوانېږي چې له بهرنیو هیوادونو سره نور تړونونه هم لاسلیک کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په ختیځ زون کې د ښځو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانیستل کیږي. د دغه ریاست مشر شیرعالم املاوال نن ازادي راډیو ته وویل په نوموړي ولایت کې سوداګري ښځې دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې په خبره یې د دغې خونې په جوړېدو سره به تر ډېره ستونزو ته پام واړول شي. په ننګرهار کې افغان سوداګري ښځې تر ډېره د غالۍ اوبدلو او لاسي صنایعو په برخو کې فعالیت کوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 1.5 لیټر غوړي 160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 4.5 او 1 لیټر ډیزل په 2.5 افغانۍ پلورل کیږي. او دغه شان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 15.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 6.1 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو، دا او نور اقتصادي خبرونه او همدارز د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه ورستی راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پانه وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پانه پته ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات پر یو شمیر نور روسی اتباو د نویو بندیزونو پر لګولو غور کوي. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له یو امریکایي تلویزیونی چینل سره په مرکه کې کړي. ریکس تلرسن همدارس د هغو راپورونو په اړه چې وایي په سوریه کې په وروستۍ یوه میاشت کې په 2 حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګاز څخه کار اخیستل شوی رڼا واچوله. دا موضوع نوریاس نوری تعقیب کړي او د شیبه په استودیو کې را سره دی. دا موضوع سره څیړو. نوری صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغو بندیزونو په اړه دقیقا څه ویلي دي؟
بله تکل صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ویل چې متحده ایالات په دې غور کوي چې په انفرادي توګه پر نورو روسانو بندیزونه ولګوي. البته دا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د ولسمشر ټرمپ پر ادارې له دې کبله انتقاد کړی چې د هغه قانون توشه یې ځنډولې چې پر موسکو لګول شوي بندیزونه لا سختوي. تیلرسن له سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شو وویل چې د موجوده قانون له مخې موږ تر اوسه په یو لړ اقدامات سره د روسیې د پوځ د وسلو د پلورلو د معاملو مخه نیولې ده. تیلرسن زیاته کړه چې موږ دغه راز د احتمالي نورو بندیزونو لپاره د نورو افرادو ارزونه هم پیل کړې ده. کانګرس په غوڅ اکثریت سره د امریکا د دښمنانو د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو هغه قانون تصویب کړی چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه لا سختوي او هم د لرې کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې له کانګرس اجازه ترلاسه کړي. دغه قانون ولسمشر ډونالد ټرمپ چې له موسکو سره د نږدې اړیکو د ټینګېدو لپاره کمپاین کړی و په بې میلۍ سره له ټاکلي وخت یعنې چې د اکتوبر لومړۍ نیټه یې وروستۍ نیټه وه وروسته توشیح کړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا د خزانې وزیر هم د فبروري د میاشتې په 14مه د سنا مالي کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې ویلي چې دی به ډېر ژر پر یو شمېر شتمنو روسانو د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې په خاطر نوي بندیزونه ولګوي. بلې تکل صاحب
نور صاحب له ښاغلي تیلرسن څخه په سی بي ایس تلویزیون کې د مرکه پر مهال خبریال همدارس دا پوښتنه وکړه چې د هغو راپورونو په اړه یې پوښتنه ترې وکړه چې وایي په سوریه کې په وروسته یوه میاشت کې په څو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګاز څخه کار اخیستل شوی. د ښاغلي تیلرسن د امریکا دریز په دې مسله کې څه ډول څرګند کړه؟
البته ریکسټرسن د دغو راپورونو په اړه چې ګواکې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونو په وروستۍ یوه میاشت کې د سوریې په شمالي ښار افرین کې په شپږو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګازو کار اخیستی وویل چې دا راپورونه درست دي او زیاته کړه چې دا یو واقعیت دی چې روسیه په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري او هغه هم ځکه چې زموږ له نظره دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په لمنځه وړلو کې ترڅو چې دا مسله یقیني شي چې په دې هیواد کې نورې دا ډول وسلې نشته موسکو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. تیلرسن دغه راز وویل چې د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما او د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارو ترمنځ توپیر په دې کې دی چې مخکینی د باراک اوباما ادارې په دې برخه کې عواقبو ته پام نه کوي خو د ټرمپ اداره به دا مسله جدي څاري او د عواقبو په اړه به اقدام کوي.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. نوریاس نوری و چې وای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس تیلرسن د یوې وروستۍ مرکې جزئیات یې اورول چې په روسیه کې د کیمیاوي ګاز د کارولو پر احتمال د امریکا دریز او همداراز پر یو شمیر روسی اتباعو د نویو بندیزونو په اړه د امریکا د خزانه وزارت د دریز په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستي ډلو د خوندې پټنځایونو په اړه د پاکستان د پوز د مشر وروستۍ څرګندونه ردوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادۍ راډیو ته ویل پاکستان ورخطا دی او غواړي په دې ډول څرګندونو سره د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپور کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کویټ شورا حقانی ډله، القاعده او نورې ټولې ترګري ډلې په پاکستان کې دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په افغانستان کې د ترګرو ډلو د خوندې پټنځایونو په اړه د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د نوموړي ورختایي او په هغه هیواد د فشارونو پایله بولي. وایي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه اعتراف کړی. ښاغلي وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکي په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د څرنګوالي او موجودیت په اړه ثابت نظر نه لري.
اساسي خبره ده چې پاکستان د فشار لاندې د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او په دې اخیرو کې په فرانسا کې په دې باندې خبرې کیږي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نوه تروریستي مرکز نشته، د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي. د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
دی وایي په افغانستان کې د ناټو غړي هیوادونه وضعیت له نږدې څاري او نړیواله ټولنه دې نتیجې ته رسیدلې چې اصلي ستونزه په پاکستان کې ده. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د شنبې په ورځ د جرمني په مونیخ ښار کې یو نړیوال امنیتي کانفرنس ته د خبرو پر مهال ادعا کړې چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، طالبانو او جماعت الاحرار ډلې ته ماتې ورکړې، خو د افغانستان لخوا دوی ته ګواښ په خپل ځای پاتې دی. نوموړي وویل پاکستان د ترهګرو ډلو پر وړاندې بېلابېل اصلاحي اقدامات کړي، خو دا ډلې لا هم په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري. باجوا ویلي په پاکستان کې له 130 حملو نه 130 په افغانستان کې پلان شوي او دوی له دې اړخه ډېر زیان لیدلی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون په پاکستان کې یوې غونډې ته ویلي چې له افغانستان نه پر پاکستان د کېدونکو حملو تر شا د هندوستان لاس دی. خواجه آصف ویلي زموږ په ختیځ کې پروت دښمن هندوستان زموږ لویدیځې پولې هم ګواښي. خو د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپو ګلنبی احمد زی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان اصلي څېره ښکاره شوي، هغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې فکر بدلول غواړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دغه هدف لپاره پاکستاني استخبارات آن په خپل هیواد کې هم حملې پلانوي او پړی پر افغانستان اچوي.
دوی اصلا له یوې خوانه وزر وړاندې کوي، له یوې خوانه حیاتان راځيږي دلته، دنیاوالو ته ورځي، هلته لابي کوي، ورته وایي چې موږ په دې خبرو کې نه یو، او له بل طرفه په موږ باندې خپل ملامت اچ. زه په یقین درته وایم چې هغه پاکستان او هغه ډلې چې د دوی له حمایت نه برخوردار دي په نظامي موټرو کې انتقال کړي دي، په نظامي اډو کې په پېښور او نورو ښارونو کې ځای بدل کړي تر څو خپل عملات وکړي او بیرته یې راوړي خپل ځای کې.
دی وایي په پاکستان کې د تورستي ډلو د څرنګه فعالیت په اړه نړیوالو ته مهم اسناد سپارل شوي او په دې برخه کې د هغه هیواد څرګندونې نور چاته د منلو نه دي. ښاغلی احمد زی وړاندیز کوي چې نور باید د پاکستاني چارواکو په خبرو باور ونه شي او نړیواله ټولنه او افغانانې پر وړاندې یو موټی ودرېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د شابهار بندر په اړه د ایران او هند لیوالتیا ته په پام سره وایي چې دا بندر د سیمه ییزې همپالنې په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي وایي د ایران چابهار بندر د ګڼو سیمه ییزو ګټو تر څنګ له نړیوالو اوبو سره د افغانستان د وصلولو اسانه لار هم ګڼل کیږي. محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د ایران چابهار بندر به هند افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا سره ونښلوي چې دا مسله د سیمې او افغانستان پر عمومي په ځانګړي ډول اقتصادي وضعیت مثبتې اغیزې لري. دغه وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر په اړه د سیمې د پیاوړو هیوادونو لیوالتیا او ګډ کار ګڼې هیلې پیدا کړې دي.
له
شک پرته چې چابهار بندر له نړیوالو اوبو سره د افغانستان د وصل تر ټولو اسانه او لنډه لار ده، او دغه بندر کولی شي د سیمې د هیوادونو د نخلولو او همدارز د افغانستان له لارې هند د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وصل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره د چابهار بندر د یوې برخې د فعالیتونو د کنټرول هوکړه لاسلیک کړه. دواړو مشرانو دغه شان وویل چې ایران او هند به په سیمه کې د اقتصادي ثبات سربیره د ترهګرۍ خلاف هم ګډې هڅې وکړي. افغانستان، هند او ایران د 2018 کال په می میاشت د چابهار بندر لاري د همکاري تړون لاسلیک کړ. چابهار یو له هغو بندرونو دی چې افغان سوداګر کولای شي د بول لاري خپل توکي هند او له هند افغانستان ته په کمه بیه او لږ وخت کې انتقال کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او د هم غرمنۍ خبري مجله ده. آیا پوهیږئ چې میګیان هم د یو بل د ټپونو علاج کوي؟ آیا پوهیږئ چې میګیان تقریبا د انسانانو په څیر د ناروغانو د علاج لپاره لاري چارې لري؟ خدا چې دا لري چارې کومې دي؟ د اسمت سروان پر راپور کې واوري.
په افریقا کې پر میژیو باندې شوې څېړنې ښیي چې میژی د نورو میژیو د ټپونو د درملنې لپاره د هغو پښې څټي. دا څېړنه چې د فرانسې د لوزان پوهنتون څېړونکو د افریقا د صحرا په جنوب کې کړې، ښیي چې میژی له جګړې وروسته د خپلو ټپونو او غوڅو شویو لاسونو او پښو د تداوۍ لپاره یو بل څټي، او دا کار په سلو کې تر اویا د میژیو د مړینې مخه نیسي. څېړونکو ته د څېړنې په ترڅ کې معلومه شوه چې میژی هم په خپل منځ کې او هم له وینو سره سخت جنګونه کوي چې په ترڅ کې زیات شمېر سخت ټپیان کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې په خپل منځ کې د ژویو د یو بل د درملنې په اړه څېړنه کیږي او شواهد ترلاسه کیږي. توتیان د ونو د سریشو په خوړلو لخپل میدی څخه زهري مواد باسي. خو دا لومړی ځل دی چې د یو بل په څټلو ژوي د یو بل درملنه کوي. څېړونکي وایي لشتر لږه له یو میلیون کلونو راهیسې میژي په همدې ډول د یو بل ټپونه تداوي کوي او همدې ډول درملنې د میژیو د نسل له دوام سره مرسته کړې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته او حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د زهرو کاروان د پزله پوری خبرونه یو نوې برخه وړاندې کوو. خدای دې لمړی فرشته جلال زئی ته وښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته پاکستان د لوی درستیز پرونی څرګندونی چې ویلی و چې تروریستی ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري رد کړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د نړیوالو تر فشارونو لاندې دی او غواړي چې د فشارونو د لرې کولو لپاره داسې څرګندونې وکړي. د پاکستان د دفاع وزارت چارواکو پرون په میونیخ کې په نړیواله امنیتي غونډه کې وویل چې دوی د ترهګرو په وړاندې مبارزه کړې ده، خو د ترهګرو ډلې په افغانستان کی خوندې ځایونه لري. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې د هغو نهو کسانو جسدونه نن وموندل شول چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش لخوا تشتول شوي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان محمد له نړیوالو خبري اژانسونو سره په مرکو کې نن ویلي چې په دغو کسانو کې درې قومي مشران دي چې د دوی ټولو جسدونه په یو ډلهییز قبر کې اچول شوي وو او موندل شوي دي. په دایکنډي کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور پولیس مړه او زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې د پولیسو یو موټر له سړک اوښتی او چپه سوی چې له امله یو پولیس وژل سوی او درې نور زخمیان دي. د دایکنډي د والي ویان د اکبر ناطقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ناوخته وسوه. او په ایران کې چارواکي وایي چې د اسمان هوایی شرکت د الوتکې د سقوط په ځای کې د پلټنې عملیات نن لسره پیل کړ دي. د اسمان ایر شرکت الوتکه پرون د تهران له مهرآباد د هوایی ډګر الوتی او اصفهان ته نږدې سقوط وکړ. په الوتکه کې ټول سپاره 15 کسان وژل شوي دي. چارواکو پرون مخصوصن وویل چې د هوا د خرابوالي له امله او د ډیری واورې د اورېدو له امله د پلټنې عملیات په سستۍ روان دي. خونن سهاری ویل چې هلیکوپټرونه هم ورسره یو ځای شوي دي.
زموږ غاکل آزادۍ رادیو اوري.
د زهرو کاروان
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونې په خبرونه کې مو په کابل کې د سیمه هیوادونو د لوی درسيزانو او پوځي استادو د غونډې له حاله خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهر کې مهمو پیښو تر اغازو چې مسکا هو تکي وړاندې کوي.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې په هیواد کې د نشئی موادو او معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ دی. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ له نشئی موادو سره د مبارزې د ملي کمیټې په ناسته کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د دولتي ادارو ترمنځ د کمزوري همغږي له امله انتقاد وکړ او زیاته کړه چې په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت، تولید او استعمال ډیریدل د ټول حکومت ناکامي ده. په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل چې د تیر کال په پرتله په هیواد کې د نشه یي موادو کښت او تولید ډیر شوی دی. په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین ویلي چې په تیر کال کې تقریبا 3000 کسان د نشه یي موادو د قاچاق او تولید په تور نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو د لوی درستیزانو او نظامي استازو ترمنځ په دوه ورځنۍ غونډه کې له نشه یي موادو سره د جدي مبارزې ژمنه وشوه. د دې وزارت وایان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې نشه یي مواد د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وبلل شوه او پر دې ټینګار وشو چې ټول هیوادونه باید په ګډه ورسره مبارزه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد د ګاونډیو هیوادونو له لارې نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي، چې دې کار په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته زمینه برابره کړې ده. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو یو تن د 3 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کس دا مواد په یو بکس کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هندوستان ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر د مسؤلینو لخوا ونیول شو. د ښاغلي محید په وینا له نیول شوي کس څخه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ مخکې هم دوه تنه قاچاق کوونکي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوي ول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په کابل کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د خاک جبار ولسوالۍ د ترخیلو دخت په سیمه کې 1.5 کیلوګرامه هیروین نیولې او په دې تورې 2 تنه هم نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په روان شمسی کال کې 214 ټنه بیلابیل نشه یي مواد په مختلفو سیمو کې نیولي او په دې تورې 2460 نیول شوي تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندز ولایت پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 8 تنه نیولي دي. د کندز له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمنوال ویسودین تلاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کسان د کندز ښار په اړوندو ناحیو او شاوخوا سیمو کې د پولیسو لخوا نیول شوي او یو تن چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد له تخار ولایت څخه کابل ته انتقال کړي د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
دی اوو کسانو د نشه یي موادو په قاچاق تهدیدونو او وسلوالو غلاو کې لاس درلود او د عین الله په نوم د مزار شریف یو تن چې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد له تخار ولایت څخه قاچاق کول پولیسو نیولی دی.
د ښاغلي تلاش په وینا د نیول شویو کسانو دوسیې د لا زیاتو څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په کابل کې د تراګری او نشه یي موادو په اړه د سیمې هیوادونو دولي درستیزانو او پوځي استازو غونډه
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې یو د بل سره مرسته وکړو.
په تخار ولایت کې د معتادینو د ډیروالي له امله د خلکو اندېښنې درسره شریکوو.
د هر ورځې په تیرېدو سره د معتادینو شمیر ډیریږي.
د مورفینو د زیانونو په اړه له ډاکټر سارا حیدري سره مرکه لرو. د مزار په نوم یو معتاد وایي چې د خپلې کورنۍ لخوا بد چلند سره کیږي.
یو دفعه چې مې ووهله بس نور مې ادامه ورته ورکړله. د سترګو نه به مې وښې راغللې، سږمو نه به مې همدغسې اوبه روانې وې، خوله به مې غوښ خلاصه خلاصه کېدله، ځان به مې درد کوو.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیمې هیوادونو ژمنه کړې چې د تروریزم د مالی سرچینې یعنې نشه یي موادو سره مبارزه کې به خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو لوی درستیزانو او نظامي استازو په غونډه کې ژمنه وکړه چې د نشه یي موادو پر ضد به په ګډه مبارزه کوي. دا ژمنه په داسې حال کې کیږي چې افغان دولت د سیمې هیوادونو څو څو واره ګرم بللی چې د نشي موادو په ضد مبارزه کې لازمه همکاري نه ورسره کوي. خو په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ دفتر وایي په دې غونډه کې ژمنه وسوه چې له نشي موادو سره مبارزه باید یوازې د یوه هیواد مسؤلیت ونه بلل سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله هننزی وړاندې کوي.
کابل د روانې فبروري میاشتې پر 12مه او 14مه نیټه د پاکستان د لوی درستیز په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو د 12 لوی درستیزانو او پوځي استازو کوربه و. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د بحث اصلي موضوع له ترهګرۍ او نشي موادو سره مبارزه وه. دغه ناسته د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانۍ په نوښت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه ناسته کې یو لړ مهمې پریکړې او ژمنې هم وشوې. جنرال وزیری زیاته کړه چې د ګډون کوونکو هیوادونو پوځي استازو مخدره مواد د ترهګرو مالی سرچینه او په افغانستان کې د روانې جګړې د دوام اصلي عوامل وبلل.
ټول هیوادونو چې استازي و په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو او هغه لارې چارې ولټوو چې د دې دواړو مسلو کې ښه نتیجه ورکړي، هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظر و او په دې ټینګار وشو چې په دې هکله هر مملکت هغه اوس د دنده لري چې په دې هکله باندې پوره کار وکړي.
دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت له 12 کلونو راهیسې له مخدره موادو سره مبارزه کوي، خو د سیمې هیوادونو د همغږۍ له ناستو سره سره بیا هم د هیوادونو له مخدره موادو سره په مبارزه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. تر دې وړاندې افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتي ول چې له مخدره موادو سره مبارزه د جنوبي آسیا په ستراتیژۍ کې ځای ورکړي، خو له نشه یي موادو سره مبارزې ته په دغه ستراتیژۍ کې ځای نه دی ورکړل شوی. له دې سره سره افغان او امریکایي ګډو نظامي ځواکونو له دریو میاشتو راهیسې د مخدره موادو د کارخانو پر وړاندې هوایي عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې د هیروینو د تولید لسګونه کارخانې ویجاړې کړي دي. تر دې مخکې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې په افغانستان کې ډیری تولید شوي مخدره مواد د ځمکې او اوبو له لارې د پاکستان او ایران هیوادونو له لارې نورو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین او امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې سیمایز میکانیزم ناکام شوی دی. خغل یارمن وایي وسارتیا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې عملی ګامونه واخلي او د سیمې هیوادونه هم له نشي موادو سره مبارزې ته اړ کړي.
تروریزم از افغانستان منشأ نگرفت.
ترهګری سرچینه په افغانستان کې نه و او دغه راز د مخدره موادو سرچینه هم په افغانستان کې نه دي. اوس اړتیا ده تر څو له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره ګډ ډیپارټمنټونه جوړ شي. دا ډیپارټمنټونه باید د کشف او استخباراتو او هم د ګډو عملیاتو په برخه کې جوړ شي. میکانیزمونه باید تعریف شي او له مخدره موادو او ترهګری سره د مبارزې ګډ عملیاتي مرکزونه رامنځته شي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلی چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي توکو یا فریکرسرونو ترانزیت په دغه هیواد کې د هیروینو د تولید زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. خغلی یارمن د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي توکو قاچاق او بیا له دغه لارو بهر ته د مخدره موادو ترانزیت ته په کتو وړاندیز کوي چې پر پاکستان د مشخص مالی او اقتصادي بندیزونه ولګول شي تر څو دغه هیواد له مخدره موادو سره عملی مبارزې ته اړ کړل شي.
عباد الله نرزی و چې په کابل کې د سیمې هیوادونو د لوی درستیزانو او پوځي استازو د غونډې په اړه راپور راوړوه. اوس تخار ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو د ډېرېدو له حاله خبرو. د تخار ولایت مرکز تعلقانو کې د محتاجینو ډېروالي او نشي موادو خرڅلاو ځایي خلک اندېښمن کړي دي. په تعلقانو کې دیني عالمان او عام خلک وایي چې د بیکاري او نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله محتاجین ورځ په ورځ ډېریږي. بلې خواته د تخار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په تخار ولایت کې څه باندې 8000 محتاجین سته چې ډېری یې ځوانان دي. په دې اړه اجمل آرین راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
په تخار کې د معتادینو ډیروالي د دې ولایت خلک اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت اوسیدونکي او دینی عالمان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو ډیروالي نشو ته د روغ ځوانانو د هڅولو ترڅنګ ګډ شمیر اجتماعي ستونزې هم پیدا کړي دي. د تعلقانو یو اوسیدونکی محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې د تعلقانو په بیلابیلو سیمو کې نشي مواد د پرچون په بڼه په ښکاره ډول خرڅېږي خو پولیس او اړوند مسؤلین مخه نه نیسي.
دا هر ورځې په تیرېدو سره د معتادینو شمیر ډیریږي. مخدره مواد د ښار په واټونو او کوڅو کې په ښکاره خرڅیږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. په تخار ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره هم کوم معیاري روغتون او کلینیک نه دی جوړ شوی.
د تخار ولایت دینی عالمان د اسلام له نظره د کوکنارو کښت، تولید، قاچاق، خرڅلاو او استعمال حرام بولي او زیاتوي چې د مخدره موادو استعمال خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. د تخار یو دینی عالم مولوي عبدالصمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، بیکاري، مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او نااهله خلکو سره ناستې د معتادینو شمیر ډیر کړی دی.
افغانان باید د ورونو په شان لاسونه سره ورکړي او د مخدره موادو د کښت، خرڅلاو او استعمال پر وړاندې ودرېږي. موږ باید په خپله ټولنه کې د داسې غیر شرعي کړنو مخه ونیسو، کنه نو زموږ هیواد به له یوه ستر بشري ناورین سره مخ شي.
د دې ولایت یو موتاد چې ساحل نومیږي له ځوانانو غواړي چې د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورنې لپاره له نشو څخه ځانونه وساتي.
ما پخوا کار کاوه، جوړ تیار وم، خو یو ملګری به مې کله ناکله یو دود کریستال لا کاوه. په دې ډول معتاد شوم. کله چې معتاد شوم هغه ملګری مې هم یوازې پرېښودم. اوس مې پوښتنه هم نه کوي، اوس وزګار ګرځم.
د تخار ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس احمد خالد وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت پخوا په پرتله کم شوی دی. له همدې امله له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ځینې تشویقي پروژې په پلان کې لري چې د کوکنارو د بدیل کښت په توګه به یې تطبیق کړي.
د راتلونکي کال لپاره په تخار ولایت کې د بدیل معیشت پر مؤثرو پروګرامونو کار کوو. حکومت په پام کې لري چې راتلونکي کال کې په دې ولایت کې ګڼې پروژې تطبیق کړي چې له دې سره سم به د خلکو ستونزې حل او د مخدره موادو د کښت، تولید او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکول شي.
ښاغلی خالد وایي چې په تخار کې به د راتلونکي کال په پروګرامونو کې د ولایت په کچه د معتادینو د درملنې یو 220 روغتون هم جوړ شي. د تخار ولایت مدني فعالان وایي چې د احتیاط ستونزه تر ډیره د هغو ځوانانو لخوا تخار ته راوړل شوې چې له هیواده بهر په تیره بیا ایران ته د کار لپاره تللي او هلته په نشو اخته شوي دي. د دوی په وینا په هیواد کې بیکاري او مخدره موادو ته اسانه او ارزان لاسرسی د معتادینو شمیر ډیر کړی دی.
مسوده نیازی و چې په تخار ولایت کې د معتادینو د ډیرېدو په اړه راپور راوړوه. اوس د مورفینو د زیانونو په اړه معلومات سره شریکوو. مورفین هغه درمل دی چې ډاکټران یې د جراحي عملیاتو او یا هم د سختو دردونو آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي. په دې درملو یو څوک هغه وخت معتاد کیږي چې د ډاکټر له نسخې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي. دا چې ځینې خلک ولې په مورفینو معتاد کیږي، اوږدمهاله منفي اثرات یې څه دي او پر امیندواره میندو باندې څه اغېزې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک له ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې د مورفینو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
مورفین یو قوي درد آراموونکی درمل دی. په خپله دا د تریاکو څخه جوړ شوی دی. دا د لومړی د الکولو او د هیرونو د تداوي دپاره استفاده کېده، خو کله چې پوه شو چې د دې د استفادې سره د هغوی څخه زیات احتیاط درجه لوړه وه، نو د هغې نه بعد د مورفین استعمال د هغې د تداوی په برخه کې بندې کړله او دا چې دی د عملیاتونو څخه وروسته د شدیدو دردونو د آرامولو دپاره د سیکل سیل انیمیا یو رقم کمخونی ده، د هغې د تداوی دپاره، د شدید ټوخي د تداوی دپاره او همدارنګه سابندي چې خپله د سابندي په پمپونو کې ورڅخه استفاده کیږي. مایوکارډل انفارکشن یا د قلبي حملې د هغه د دردونو د آرامولو لپاره د دغه درمل څخه استفاده کی.
ولې په دې ځینې خلک روږدي کی؟
یو لامل دا کېدای شي چې ځینې دوستان یو محفل جوړوي، په محفلونو کې د دغه موادو څخه استفاده کوي په تجربهي شکل باندې یا د شاکه کارونو دپاره. که چېرته موږ فکر وکړو په بدخشان کې او زموږ په شمالي ولایتونو کې قالین بافي ډېره زیاته کیږي چې هغه هم یو شاکه کار دی. تقریبا 80% خلک د دغه لپاره چې ډیر کار ترسره کړي بیا د مورفین یعنی د تریاکو څخه چې هغه مورفین ورڅخه جوړیږي استفاده کوي، چې زیاتره زمونږ وطنوال نورو هیوادونو ته ځي، هلته شاکه کارونه کوي. دوی ته دغه مواد ورکول کیږي تر څو چې د دوی څخه زیاته استفاده وشي، نو په دې اساس باندې روږدي کیږي.
د مورفینو نشه د نورو موادو له نشې سره څه توپیر لري؟
د دې نشه چې د قوي ده، مګر بیا هم د امفیتامین یا میت امفیتامین چې شیشه په عامیانه ډول ورته ویل کیږي، د شیشې څخه ضعیفه ده. موږ خپله مواد په څلورو ګروپونو باندې ویشلی دي. یو هغه دي چې مریض ګوشه نشین کوي یا انحطاط راوړونکي دي، یو هغه مواد چې مریض تحریکوي، سټیمولانټس ورته وي، بل هغه دی هلوسینیجن ورته وي چې مریض ته خیال پلوونه پیدا کوي. د دې توپیر به د دې سره دا دی چې دا مریض ګوشنشین کوي او د اجتماع څخه ډېر لرې کوي. مریض خوبوړی وي، فزیکي کارونو ته ادامه نشي ورکولی. که چېرته یو ځوان وي مکتب ته غزي، نو په مکتب کې که چېرته هغه د هته حاضري 9 بجې دا 9 بجې یا 10 بجې دغسې وخت کې ورځي. په کور کې هم ډېر زیات زر زر جنګ کوي، بې حوصلګي کوي.
د مورفینو د استعمال لنډمهاله تاثیرات څه دي؟
لنډمهاله تاثیرات د دې دا دي چې دا د درمل په توګه باندې استفاده کوي، درد آراموي. اوږدمهاله تاثیرات چې دی لومړی احتیاط رامنځته کوي. په دماغ کې یو مرکز دی، کله چې موږ ډوډۍ خورو یا مثلا موږ کوم د خوشحالۍ کار کوو، ریوارډ سرکټ یا پخپله دا د پاداش مرکز خوشحالیږي. نو په دماغ کې د دې تاثیر هم همدا دی چې د پاداش مرکز عیاروي. یو ځل دې چې استفاده ته نه وکړل نو دروغجنه خوشحالي ورته پیدا کړې ده. نو د دې تاثیراتو د لاسته راوړلو دپاره دا بیا 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 هغې څخه استفاده کوي. که چېرته څوک د معدې زخمونه ولري، د دې دوا څخه استفاده وکړي، د معدې خونریزي ورته پیدا کوي. همدغسې د عضلاتو شخي او درد، خپله سرګنګ سیات، ډیپریشن یا خفګان.
هغه ښځې یا هغه امیدوارې ښځې چې مورفین کاروي، په مورفینو روغ دي دي، پر هغوی به یې اغېز څه وي؟
لومړی خو دا چې مورفین د ډاکټر دخوا ورته هیڅ وخت نه توصیه کیږي، ځکه که چېرته لیبر یا د زیږون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي نو د دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې یو ناروغ ته پیدا کیږي له منځه وړي. ماشوم باندې وخت د مور په ګیډه کې ډیر تیریږي او ناوخته دنیا ته راځي. او بل دا چې د لیوټنایزنګ هورمون ورته وي او فولیکل سټیمولیټنګ هورمون ورته وي، یو هورمونونه دي د انسان په بدن کې، په دغه هورمونونو باندې تاثیر کوي او دغه هورمونونو افراز نه کوي، چې دا ټول منفي اغیز لري د مور په ګیره کې په ماشوم باندې.
خپل پر دغه ماشوم باندې د استعمال اغیز څه وي؟
اول خو دا چې دا ماشوم معتاد دنیا ته راځي، په دې وخت کې که وګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي، د عضلاتو شخي لري، خلوازی یا یاونینګ ورته وي، دا په ماشوم کې لیدل کیږي. ماشوم صحیح شوتی نشي رودلی، په خپل یو رقم سیزرز یا حملې یا جټکې په ماشوم باندې راځي. د ځوانۍ په مرحله کې دغه کسان چې دي د جامع ضد اوسي، په خپل ادو کې جرمي سابقه ډېره زیاته وي، د نورو همزولو سره جنگ کوي، هر چا ته غواړي چې ضرر ورسوي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کوم کښت کله هم د تکرار بدل نشي.
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له آزادې راډیو نه.
د کاپیسا ولایت 25 کلن مزار په ایران کې معتاد شوی او له 9 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې کورنۍ یې بد چلند ورسره کوي او له دې امله ډېر ناهیلی شوی دی. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله له کومو ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم مزار دی، د کاپیسا ولایت یم او د تګا ولسوالۍ یم. 25 کلو ته مې عمر رسېدلی او تقریبا 10 کاله به د نشې زما کېږي چې نشه. په 12 کلۍ کې مسحد یو ماما و، زما ایران ته یوړلم. ما ایران کې یو ځای کې نگاهوان شولم، بیا صاحب کار خپله نشه یې و، نشه به وکړه په اتاق کې. نور به دغه چې ته به دا غوټه به همالته کېښودله دې فرش لاندې. بس یو میاشت دوه میاشتې ما تعامل وکړ چې بس هېڅ مې فکر کړې نه و چې نشه به څه شی اوسېږي. بال د هغې مال رازه ته یو څو د تم ووهه چې دا څه نشه لري. هغه یو دفعه چې مې ووهله بس نور مې ادامه ورته ورکړله. بله ورځ شمال ته تللو تبری ته، هلته چې زه لاړلم بس د دې په خماری زه پوه شولم. د سترګو نه به مې اوښې راغللې، سږمو نه به مې همدغسې اوبه روانې وې، خوله به مې اوش خلاصه کېدله، ځان به مې درد کوه، پښو به مې درد کوه، هېڅ حوصله راکېده، یوې خبرې هم نه وه. موټر مې دربس ونیو، همغه سیده راغلم هم خپل اتاق ته، دروازې خلاصولو حوصله هم راکې نه وه. یو رقم ته مې بس ځان برابر کړې، دې ځای ته د پوډرو سره بالکل ګزاره نه کېږي، ډېر یو نامرد عمل دی. 5 وخته مونږ مونږ نه پاتې شو، دروغ هم شروع کړې دي نشې سره. ایران کې هم چې ښځه مې دلته وکړله، بیا چې راغلم د مخه مې واده م وکړه. مالي عملیې چې نه شي چې لاړ شي، زه درته ښځه هم درنه کړي. او بیا راغلو افغانستان د دلته چرالو بس کور کې ولې د جزا عملی ما بس ورا نور چلن خراب شو راځه چې بار به نه کوم نشه به مې وکړه د یت شي فکر کې به نور نو نه به د خزي فکر کې هم نه به د بچانو فکر کې هم حتی د شوه راغله جلس راځي بمزه بیرونو ما به د شي احساسات نه کوم چې ما صد کور کې زه خزلارم او کنی لارم ټول خیال مې انده نه شو چې غوښتم کوم کور واخلو لکه نورو خلکو چې مسخد ځمکې واغستلې کورونه یې واغستل هغه شیان مونږ د لاسه ورکړو نو اوس فکر قرضه را مستو باقي مستو بس اول چې م بدن سالم و بیا چې م نشه ده شروع کړه نیم نو پاتې خالي دې مخکې زما دوه سترګې پاتې نور ما فکر غوښه نه لیدله زخته ډېرې جوبل کړي و دې عمل حتی چې په لاره دا وزو دغسې لکه څنګه چې روغ سړی دي دا رقم د په لاره عملي سړی نه شي تللی هېڅ وخت کې یو ورځ پلی والا راغلی اوس مونږ کلي ته ټولو وړو پلی ملی اغېستی دي خو یو وړکی دی وړو ته چې پلی واخله ما جب کې نو یو لسګونه هم نشته چې زه پلی واخلم دې وړو ته یو پلی والا ته هم یو لس روپیو پلی راکړه زه خو چې بله دفعه راغلې پیسې به دې درکړم پلی رانه کړلې خو هغې هم راته ډېر زور راکړه مال یاره دې عمل له نور چې لاس وانخلي نه کېږي خلکو هم راپورې وخندلې ویلې دا څه رقم د سړی دی لس روپۍ جب کې نه لري
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره ځي، خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال جاوید په یوه روغتون کې په ډېر بد حالت کې ویني. دا چې جاوید ولې بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه مې دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکي، بیرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلاره، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي، له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویا، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې، ستا هره شپه مسافري به راباندې یو کال شي. منګ مې راوا کله کله زنګ وها.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها
د جاوید، مورې د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي، هر څه تیار دی؟
هو پلاره، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکه چې ناوخته کیږي، داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نشي.
خ پلاره، نو د خدای په امان راک لاسونه دي چې ښکلې کما
ژوندی اوسې. زویا، په مخه دې ښه، په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه، راشه چې ښکلې کم.
راشه لاسونه دي،
په خدای مې سپارلې. په کور اندېښنه مه کوه پلار، دې ستا خپل درسونه دي وایه.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. انور
په مخه دې ښه. زویا،
د مال شه. زویا، په خیر لاړ شي.
وسریه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډېر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافري نه وه لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه ما ورته خلاص کړل. خپل یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کی.
آمین.
والکه ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بیکور معتادین دي چې موږ د خار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنی مړه نه کی.
ته را دی خو که دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
مالک ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت محتاط شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه محتاط یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم. نو هغه وو چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده ډېر خفه و، ویلې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درسه پاتې شوم، ما ته له خپله لاسه راپېښه ده.